ناری در ملک دیگر پیدا نمی.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو وسو وطن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوه چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایرس پیښې ترې 1 میلیون واوښتې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوه چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیر مبارزې سیاست ته ژمن دی، هېڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزه او بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه ادا چې د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه به اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو یو پلاوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدید څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. د خبر پاڼې له مخې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه اونۍ افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیسي، تمه کېده چې د پاکستان لوری د علاقې او د بحث وړ مسایل د دو اړخیزو همکاریو په اړه د موجوده میکانیزمونو له لارې مطرح کړي وي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد را وګرځي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ یا افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغې جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړه. د دې اشاره په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 12 نیټې تروریستي بریدونو ته وه. له طالبانو سره د امریکا د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتېري به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان نه وځي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي د روان کال تر پایه له دې هېواده ټول سرتېري بیرته وطن ته ستانه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوې اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړه او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریونوالو نارې وهلې د امریکا متحد ایالاتونو او څلور کاله نور دوی د انتخاباتو له نتیجو د رضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټول امریکا د خلکو ډیر پام ځانته واړاوه. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دي. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومځړي وبخې په لومړي ځړي انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشري لپاره اړین دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی وګړي سره ډیر ویشل شوی دی. یوه برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بستر ول د اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دې هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمت ښار د روغتون په عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان هغه کسان دي چې ناروغي یې سخته وه او وینتیلرونه یې کارول. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدلی چې هڅه یې کوله ناروغان له اوره وژغوري. چین او 14 نور هیوادونه به نن د جنوبي اسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. سکال د جنوبي اسیا یا آسیان د سرمشریزې کوربه د ویتنام د هانوی ښار دی خو د کورونا وایروس د وبا له کبله به د غونډې برخوال د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې وکړي. تجارتي موافقه به هم په مجازي ډول لاسلیک شي. دا موافقه به چې د سیمې هر اړخیز اقتصادي مشارکت بلل شوې تعریفې ټیټې کړي او د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ به سوداګري خدماتو ته لار پرانیزي. په مکسیکو کې وبخې مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې 3 میلیون واوښتې. خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت پرون وویل په 3 ساعتونو کې د کورونا وایروس 5,889 مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1,003,250 ته ورسېد. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس له کبله 98,295 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړې دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ واوري اولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو 4 ورځو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولي دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوی دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
ولې هدفي وژنې زیاتې شوي او آیا په دې اړه د امنیتي بنسټونو اقدامات کافي دي؟ د یو امنیتي کارپوه سره پرې خبرې کوو. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابده دي.
ما زوی نه دی مړ. ما نه دی جړلم خوند به جړلم ما برا د غکړې ما
په دې اړه راپور لرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
نوی کال کې چې اول د حمل ده تر اقرب پورې چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له را روانې شنبې د نومبر 28 سره برابرېږي شدید محدودیتونه لګوي. نور مسایل هم لرو. لمو سره پات شئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په تازه اقدام کې د کابل لبیلابیل برخو وسوتنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دغه خبره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله سالی نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. خو یو شمیر کارپوهان د دامو وګړو تیرستلګنی وایي د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار ناجی صفی راټول کړی دي. هم د اوسرا سره په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجی جان.
اکرام صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله سالی د 200 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی. ښاغلی سالی جرمي شبکو ته هم ګواښ کړی چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امر الله سالی نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډیر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نویت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره سمدا مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود. ښاغلي آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي.
چسپکی ماینونه اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایاتو کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودله.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نخه کولو سره هڅه کوي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. لبلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د خلکو تیرستل دي او د کابل ښار په امنیت کې مثبت بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. عام اوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي دي البته امرالله صالح چې په تازه اقدام کې د کابل له بېلابېلو برخو 200 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور باندې نیولي چې 50 تنه پکې واځي هغه کسان دي چې د هدفي وژنو کې لاس درلود. پم دې موضوع کې پاتې کیږو. ام د اوس سره د افغانستان د کورونیو چارو وزارت په خوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمن د ټلیفون په لیکه باندې دی. یارمن صاحب، ستړي مشه که پهلې لدینه کو تازه اقدامات ستاسو په نظر باندې څومره بسنه کوي؟
سلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې یو برنامه چې د کلکې دی امنیتی میثاق په نامه دوی ډېر فعالیتونه پکې لیکل شوي ده. دا ټول غواړي چې تطبیقي برنامه جوړه شي او تطبیقي برنامه له وزارت داخلې نه قوماندانۍ امنیت ته او قوماندانۍ امنیه حوزې ته باید راوستوي چې هغه دوی خپل پلان اخلي د خپل ساحې د پاسپورت پر بنسټ خپل امنیتي پلان جوړوي. دا زمان غواړي، وخت غواړي. دا درې میاشتې کېږي او لاسته راوړنه هم ډېر ده. اوس هغه تنه چې نیول شوي دي مجرمین دا لوی لاسته راوړنه ده.
یارمن صاحب،
دا ده چې مونږ امنیتي سیستم باید جوړ کړو او نهادونه جوړ کړو چې د موټر په شان خودکار کار کړي او اتومات کار کړي. دا ډېر وخت غواړي، زمان غواړي او مونږ او تاسو باید منتظر اوسو چې انشاءالله
دا یارمن صاحب، تاسو د وخت یادونه وکړه خو تقریبا لسو کالو راهیسې دغه کیسې روانې دي او امنیتي پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او چارواکي په دې اړه ډاډ ورکوي. څه فکر کوئ، باید نور وخت هم ولګیږي که څنګه؟
مشکل دا ده چې دا د بهرنیو مرسته چې و دا پروژه‌ای و دا استراتیژیک کار نه و. یو ارگان سو میاشتی یو ارگان تا مرسته کوله او بیا دا مرسته قطع کیده. لدی عمله باید مون نهادون فعال کو، لکه چی تاسی یو نهادی هستی دا فعال کېدل اسانه کار نه ده. زما په نظر پولیس چې دا کارونه کېږي په کابل کې، علت یې دا ده چې موږ وقایوي تدابیر نه لرو. یو وقایوي تدابیر د فقر او بیکاری پر ضد مبارزه ده. خلق له اقتصادي لحاظ ډېر مشکل لري او دوه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې اجتماعي اخلاق ته ډېر مضروب کړی.
یارمن صاحب، یو بل موضوع چې د جرمي شبکو ته ګواښونه او د دوی د عکسونو لګول د تورنو کسانو، څه فکر کوئ دا څومره تاثیرات لري په دې برخه کې، د مخنیوي په برخه کې؟
دا یو تاثیرات لري چې هغه خلک چې مجرمین دي هغه یا پټ کېږي او یا د خلک د نفرت او انزجار ته مقابل کېږي. دا عکسونه فقط فایده هم داده.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ، تاسې وړاندې وویل چې باید سیستم جوړ شي او نهادونه جوړ شي، هدف هم څه دی؟
نهادونه چې دي دا خودکار ده، خپله کار کوي. که جرم وي که نه وي، باید نهادونه فعال وي. مثلا جرمني هیواد، که تاسو هلته لاړ شئ او د شپې لخوا یو ګیډله د سرحد نه تېر شي، هغې کش کوي او ویني. داسې نهادونه باید جوړ شي په افغانستان کې.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمند. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
روان کال د افغانستان په ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې په 113 جره بزمکه کې د لیمو او مالټو باغونه جوړیږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر استمینه آزادی رادیو ته وویل چې په دغو باغونو کې 22 جره د مالټو او 8 جره د لیمو دي. د نوموړي په وینا، دغه باغونه د کرنې وزارت د بڼوالۍ د زنځیري ارزښت پراختیایي پروژې لخوا د څه باندې 5 میلیونو افغانیو په لګښت د ننګرهار په کامې، د لغمان په مهترلام او د کونړ ولایت په کوز کونړ او خاص کونړ کې شپږ څلوېښت بڼوالو لپاره جوړیږي. د افغانستان ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه مدیترانۍ اقلیم لري چې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه پکې کرل کیږي. ننګرهار کې سکل د نارنجو حاصل 15 برابر زیات شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست آزادی رادیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي دي چې سکل په دغه ولایت کې د نارنجو په حاصلاتو کې 15 برابر زیات والی راغلی. خبر پانه زیاتوي چې تیر کال په دغه ولایت کې په 600 هکتار ځمکه کې د نارنجو له باغونو نه 3600 میټریک ټنه نارنج ترلاسه شوي وو چې سکل حاصلات 15 برابر زیات شوی. اوس مهال د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې په شخصي ځمکو کې د نارنجو ستر باغونه کینول شوي چې د پراختیا په حال کې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ، یو سترلینګ پوند 90 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې په لور، د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لره روانې شنبې چې د نومبر 20مه کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 150,000 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 20مې نیټې لګول کیږي. دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د روحاني په خبره، دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران تر څنګ په 100 ښارونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 340,000 ډیر کسان مړه او تر 1,05,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمېر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال مور وای د زوی پر وژنۍ ټول افغانستان خوابده دي. د محمد الیاس دایي ټپي شوی ورور د تیرې پنځشنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایي وشل شو. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابده دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي بس دا زموږ سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مو روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوندو بیا ژړلم، ما به را دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله راڅخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلي وو، اباله ټک سو. چې ټک سو ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولومه، کله به ما دی په چپلاخه وي. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې.
در وشاد دایی مور وی د دیوی لوی کورونی د چبان دی دیر شغورو سرپرستی کولا.
دایی مور طولو تر روزی برابر ولی دیر سلویرس نپر پا طولو یدن درسون وی لیدی پا ورونو پا خوندو. دایی بل دایی نپیدا کیر ورون یوائی وی دایی زمور پلارو خوریان وای وای دای از مور پلار و خورجگان و دلت درسونه ول وای از مور پلار و دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
پاتې کیږو. د خبر اعلانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبر اعلانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلن قضیه په جدیت نه دی سیړلې. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې نن څلورمه ورځ ده، خو تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د نورو ادارو تر څنګ د بیپولې خبریالانو ټولنې هم وړمه ورځ د دایي د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبریالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
له بده مرغه حکومت د خبریالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبریال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبریالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنۍ ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سوي خبرلان شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوي چاودنې مسولیت که څه هم چن نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بل خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب شوي وو.
ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
نو سم د کابل چاپ ورسپانو ته سرور ښکارکو رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هاشتي صبح ورسپانه لیکلي د سولې پر روانو خبرو کې لزانه تیرېدنه یا انعطاف به دو اړخیز وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لا کم زیات دو میاشتو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په دوحه کې د تماس ډله ناسته لري، خو د ورسپانې په باور هیڅ ښکاره پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې تر اوسه هم چې خبرې روانې دي د طالبانو ډلې په خبرو کې هیڅ انعطاف نه دی ښکاره کړی او په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. لیکوال سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تازه دریځ اعلان کړي، نو لازمه ده چې په دوحه کې ناست دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د خبرو د پرمختګ لپاره انعطاف ښکاره کړي څو د سولې خبرې بریالۍ سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د یوې خونړۍ څپې ویره رامنځته کړې. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د ټرمپ دا ژمنه عملي سي چې تر کرسمس پورې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. لیکوال لیکي د امریکا د دفاع وزارت ټول هغه رهبری بدله سوي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مخالفت کاوه او پر ځای داسې رهبری راغلي چې غواړي په چټکۍ سره امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. سرمقاله لیکونکي بیره ښکاره کوي او لیکي امریکایي ځواکونه داسې مهال افغانستان پرېږدي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي. جګړو هم په افغانستان کې زور اخیستی چې له دې سره به حالات نور هم کړکېچن سي. د لیکوال پان که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه لیدل سي، له دې سره به یو ځل بیا په پوره معنا افغانستان کورنۍ جګړې ته ولاړ سي، نو ځکه په قطر کې د سولې په خبرو کې په پرمختګ ټینګار کوي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي، افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو د فشار او سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره له پاکستان مرسته وغواړي. نو له همدې امله د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته دعوت کړی. د لیکوال په ان اوس چې د افغانستان په مسایلو کې پاکستان برلاسه دی، نو ممکن عمران خان بیا هم د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد په ګټو ټینګار وکړي. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم عمران خان د افغانستان په بلنه کابل ته راځي، خو راتګ به یې د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم 12:13 شوې. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یوه قومي مشر ملک فریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه بې اساسه بولی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ د افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړل. د دې اشاره په نیویارک او واشنګټن کې د سپتمبر د 12 نیټې تر وروستي بریدونو ته وه. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوه اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنګټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ولسمشر ټرمپ چې ډیموکرات سیال جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بستر ول دي اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل شوي دي. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن یکشنبه د جنوبی آسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستر سوداګري موافقه لاسلیک کړي. مکسیکو د نړۍ یولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1 میلیون واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي.
جدید خبرونه خبری برخه همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات نور بس 19 پروگرام ته ځنګړې شوی دی. ارسلان مرسلین استودیو ته راغلی. مرسلین صاحب ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دیونی د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونډه د پام وړ ده. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونډه په ورځنیو چارو کې لسپما پیلېږي او ان د کورنۍ تر مالی تمویله خزه کولی شي خپل ونډه ترسره کړي. د کورنۍ ماحول د باندې هم اوسمهال ډیری خزی په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار کولو لاري د کورنۍ د مالی ملاتړ په برخه کې لوی ونډه اخلي، خو ځینې نورې خزی بیا د سوداګرۍ، لاسي صنایعو او هنري فعالیتونو لاري هم پیسې ګټي. هرچند فعالیت های اقتصادي و تجارتي زنان در سالهای
آن بهبود یافته، اما مشکلات جدی مانع رشد کار و بهبود اقتصاد آنان شده. یکی از موانع در برابر توسعه اقتصادی و بهبود تجارت‌های کوچک زنان، نبود بازار داخلی و خارجی برای محصولات آنان و نبود فرصت‌های دائمی کار است. در برنامه امروز در رابطه به همین فرصت‌ها و مشکلات بیشتر با فریده عظیمی صحبت می‌کنیم. خانم عظیمی در بخش توانمندسازی زنان کار می‌کنند. بله خانم عظیمی، به برنامه خوش آمدین.
با سلام به شما، روزتان بخیر. من فریده عظیمی هستم، کارمند یکی از اینجاها برنده برنامه بی آر دی پی یا پروگرامی توانمندسازی زنان در افغانستان کار میکنم.
درسته، بسیار خوش آمدین خانم عظیمی. ما تا سوال را مطرح میکنم، امیدوارم شما موقعتان را تغییر بدین چون صدای شما متاسفانه به من خوب نمیاد. سوال را من میخوام طور مطرح کنم که وضعیت کنونی را شما در سال جاری متاسفانه با مشکلات متعددی که موجود بوده، بر علاوه از او کرونا هم متاسفانه روند کاری و نقش زنان در اقتصاد را آسیب زد، فعلا شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت زنان را در بخش کار و تجارت؟
بسیار زیاد تشکر. اول خوب است که یعنی ما در قسمت اقتصاد خانواده بگوییم. اقتصاد خانواده یعنی به معنای سامان دادن خانه و مدیریت منابع خانه که هر عضو در اینجا رول می داشته باشد.
دقیقا.
اما صدای مرا داری؟
دقیق است، بله صدای شما درست است، بفرمایید.
هر عضوی از خانواده در اینجا رول می داشته باشد، اما اقتصاد خانواده.
بله خانم عظیمی، متاسفانه صدای شما خراب شد، اگر لطف کنین موقعتون را بهتر بسازین.
بله
بله درست است، بفرمایین خانم عظیمی. حالا صدای شما درست است.
خب در این میان ما می تانیم نقش زنان را با توجه به جایگاه و مسئولیت از اونا که بیشتر است برتان بگویم. یک زن میتونه که خانواده یا در شناسایی هزینه ها و مدیریت درآمدها در خانه مسئولیت داره، میتونه اینا مصرف درست و استفاده بهینه از امکانات مثلا یک خانم انجام بده در خانه، رفع مشکلات، کاهش اضطراب و نگرانی ها، حاکم شدن آرامش به جو یک خانواده، اینا محور اصلی هست که یک زن در خانواده به عهده داره. و یکی اقتصاد خانواده یعنی فعلا در شرایط کنونی ما شما میبینیم که نقش زنان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان یعنی با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند. مثلا بازار کار نیست، خانوما دسترسی به بزنس نداره، خانوما نمیتونه که مثل بکنه، یعنی و ای که مشکلات کرونا آمد وضعیت اقتصادی را در مجموع دگرگون ساخت، یعنی با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند.
دقیقا. خب اگر بهتر بیم سر از این موضوعات صحبت کنیم که خانم چگونه میتونه در بهتر مصرف کردن منابع در خانواده نقش ایفا کنه بهتر صحبت میکنیم. خب اگر روی از این صحبت کنیم، چون شما اشاره کردین که در کشورهای در حال توسعه که افغانستان هم میتونیم بخش از او حساب کنیم، ظرفیت چگونه است در افغانستان؟ آیا ظرفیت های لازم در بخش زنان به وجود آمده در سالهای گذشته تا ما بتونیم امو چرخه فعالیت زنان در بخش اقتصاد تجارت را به حرکت در بیاریم؟
خب میتونیم در قسمت، یعنی گرچه که خانم‌ها رو ما میتونیم به دو قسمت یا به دو کاتگوری تقسیم بکنیم.
درست.
یک خانم‌هایی هستن که اینا بی سواد هستن، یک خانم‌هایی هستن که اینا با سواد هستن.
بله.
خانم‌های بی سواد در داخل خانه میتونه کار بکنه و خانم‌های با سواد در بیرون از خانه اینا کار میکنه و یعنی دستاوردهای به خانه و به فامیل خود میداشته باشه. خانم‌های بی سواد در داخل خانه فعالیت میکنن، مثلا اینا کارهای دستی انجام میده، اینا میتونه نگهداری مواشی داشته باشه، از محصولات از اونا میتونه پیسه به دست بیاره. و اینا ما شما میفهمیم که مثلا و کسایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اینا چقدر با مشکلات ها مواجه هستن. با آن هم یعنی اگر ما اقتصاد خانم‌ها را با چند سال پیش اگر ما مقایسه کنیم، یعنی بهتر شده، اما نه به این معنا که اینا بتونه که به سطح خود کفایی رسیده باشه، نشده، و نه ای که اینا مثلا دسترسی کامل به حق و حقوقشان یا به بزنسی که در جامعه است اینا دسترسی نداره. برای فعلا به همه ما و شما معلومه.
درست این موانعی شما گفتین دسترسی ندارن، علت چی است که اینا دسترسی پیدا نکردن؟
این موانع ما میتونیم که بگویم نبودن بازار، ما میتونیم بگویم که سطح پایین آگاهی خانم‌ها، که چون جامعه ما و شما یک جامعه است که به خانم‌ها بیشتر، یعنی از یک طرف سطح آگاهی اینا پایین است و از طرف دیگه مشکلات هایی است که یعنی نمیشه که خانما مثل یک مرد نمیتونه که بیرون کار بکنه نی؟
درست.
پس با اون صورت ما میتونیم بگوییم که یعنی ناامنی است، جنگ است، خشونت های خانوادگی است که اینا موانع هستن که یک خانما
بات را که شما گفتین یک موردش هم این است که خانواده ها البته موانع ایجاد میشه سوی خانواده ها، خان زنان بیشتر فرصت زیر پیدا نمی کنن تا از اون ظرفیت هایشان استفاده کنن. چی فکر میکنین اگر چنین شوه در بخش ایجاد ظرفیت ها ما در آینده هم با مشکل روبرو خواهد بودیم؟
خب ایره ما میتونیم از طریق آگاهی دهی یا کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقاء ظرفیت خانم ها کار بکنیم. برای خانم‌ها میتونیم سطح آگاهیشون را بالا ببریم، دسترسی از اینا را بیشتر، یعنی برشان زمینه سازی شود تا اینکه اینا بیشتر به خودکفایی خود برسه، از محصولات خود اینا درست استفاده کرده بتانه. مثلا بر فعلا یک برنامه هست ما کار میکنیم،
درست. این
قسمی است که توزیع مواشی به خانم هاست. خانم‌ها از طریق قضیه مواشی که برشان توزیع میشه، یک خوب است که سطح اقتصاد از ما خوب میشه، اینا اکثریتشان یا نمیتونه که به بازار آزاد دست پیدا بکنن، اما محصولات که اینا از مواشیشان به دست میارن بفروشن. اما در جای ما است که اینا تانسته از طریق از امی خدماتی که برای از اینا ارائه شده، آگاهی که برای از اینا داده شده، اینا دسترسی بسیار خوبی مثلا به مو بازار یا به مو نهادی که از اینا خریداری میکنن دسترسی خوب پیدا بکنن. یعنی این تنها چی است که شاید با یک ولایت یا چند ولسوالی این خدمات انجام شده.
بله.
اگر ما از قبل همچین خدمات یعنی با کل افغانستان داشته باشیم، پس میشه که زنها هم یعنی دسترسی خوبتر، حداقل اگر 100% ما نتونیم که دسترسی یک خانوم به بازار یا به مو یک خانوم بتونیم به خودکفایی برسانیم.
بله.
ما میتونیم که یعنی یک زمینه رو برشان مساعد بکنیم. ما میتونیم که به یک خانم حداقل بتونه که همین مصارفی حداقل مصارف خود بتونه تامین بکنه.
درست. دمی بخش باز هم نیاز به این است که یک هماهنگی ایجاد شود بین که خانم را که به خاطر کار انتخاب میشه، به خاطر از اینکه اونا به این تجارت که میتونیم بهش تجارت کوچک بگوییم یا کار کوچک بگوییم که آغاز میکنن، تا خانواده هم امید زحمات و کارهای از اون را، فعالیت های از اون را تحمل بکنن و بیان با اونا همکار باشن. در این بخش هم کار صورت میگیره، چون آگاهی خانواده هم خیلی مهم است. این بخش اگر خانواده آگاهی نداشته باشه و تنها خانم از حق خود آگاه باشه، اما خانواده حق از او را به رسمیت نشناسه، نپذیره و او حق از او را البته در نظر نگیره، پس اینجا یک مشکل ایجاد میشه باز.
دقیقا ما برسان اشاره کردم، یعنی پروگرام هایی که شخصا ما خود ما کار میکنیم برای خانم ها قسم هست که اینا بر علاوه از یک پروگرام یا پروژه تطبیق میشه. مثلا پروگرام وی آر دی پی رو ما برسان میگم، وومن امپاورمنت اکنامیک، یعنی سطح توسعه اقتصاد خانم ها.
بله.
مثلا ما نهادی که ما در اینجا کار میکنم در 7 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم.
درست.
در 7 ولایت یعنی قسمی نیست که ما برنامه را مستقیم ببریم تطبیق بکنیم و توقع ما می باشه که برنامه ما یعنی تطبیق شد.
درست.
این امکان نداره.
بله.
یعنی ما قسم شما سوالتون بود که باید یعنی یک آگاهی دهی باشه. همین قسم ما قبل از توزیع برنامه مثلا ساهر را میبینیم، برای مردم آگاهی میسیم، برنامه خود معرفی میکنیم، تمام مزایای پروگرام برای مردم، برای خانواده ها تشریح میکنیم.
درست.
یکی خود انعنات ما و شما انی که مثلا ما وقتی که قرض میکنیم در قریجات، اگر ما برشان
بله،
اگر ما برشان اتو بگوییم که مثلا یعنی همه گروپا به شکلی چه قسم، یعنی برشان بگوییم یعنی مرد و زن یک جای است نی؟
درست. بله. بله.
این در جامعه افغانستان قابل پذیرش نیست،
مخصوصا
در ولایات. ما از قبل بر از اونا پروگرام تشریح میکنیم، برنامه را تشریح میکنیم، مزایایش را برشان میگیم، فاملا مثلا برشان آگاهی داده میشه تا ای که اونا برشان پذیرش ازی ایجاد شود که اینا بپذیره که ها یک همچون برنامه ای هست.
درست.
و بتانه که خانم ها در اینجا شرکت بکنن و ما بر از اینا خود ما بازاریابی میکنیم. البته این پروگرام ما بتان گفتم یک پروگرام ملی هست.
درست.
از طریق بانک جهانی و وزارت انکشاف دهات.
بله.
که ایره باز خودشان بازاریابی میکنن، اقتصاد خانم ها را مثلا وقتی که اینا به بیزنس های کوچک دست پیدا میکنن، باز این بیزنس های از اینا سپورت میشه، حمایه میشه، برای از اینا بازار پیدا میشه.
بله.
تا اینکه خود یعنی کل پروسه قسمی است که یعنی برشان
درست. در رابطه با می خانم عظیمی چقدر امی فضا به وجود آمده تا خانواده ها نقش یک زن را به عنوان یک کس یک حامی اقتصادی خانواده بپذیرن و به او اجازه بدن که وارد بازار کار شود. همچون ذهنیت به وجود آمده در ولایت که شما کار کردین چون به شما معلوم شده؟
بله، ما یک پروژه به نام QPS قبلا در تخار بدخشان تطبیق شده. مثلا به اینجا ای برای خانمای است که سطح اقتصادشان صفر است، یعنی برای خانمای است که بیوه هستن، برای خانم فامیلای است که اگر مرد خانواده هم است اینا بیکار هستن، یعنی بسیار در وضعیت بد زندگی قرار داشتن.
درست.
وقتی پروژه را ما برای اینا تطبیق کردیم، فعلا مانیتورینگی که ما از اینا داریم، خانواده های بوده که مثلا در صفر اقتصادشان صفر بوده، اما فعلا از طریق از این پروژه یا پروگرام اینا توانسته که مثلا اطفالشان با مکتب بره، توانسته که یعنی یک اینکم خوب برشان پیدا شده، توانسته که بر خانه نداشته حتی بر خود خانه بسازه، یا پروژه یو آر جی پی مثلا خانما در یک از ولایت مثلا دایکندیز اینا توانسته کم کم یعنی وارد عرصه تجارت شوه،
بسای
کوچک ایجاد بکنه.
بله,
بله.
بسیار تشکر خانم عظیمی، به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالات چند از مهمان برنامه مطرح کنن. موضوع برنامه را یک بار دیگر تکرار میکنم، میتونین شما هم در رابطه با همین موضوع مشخص سوال کنین. بله، برنامه امروز ما در رابطه با نقش زنان در اقتصاد خانواده است. شنونده عزیز، بله، شماره تماس با برنامه 0782275555، شماره بعدی از 0799203541. شنونده داریم، میشنویم اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام مرسلین، سلام تو پا درنه ملمانی تا در افغانستان عزت من رو سلام نکم فضل هادی بندی چک.
بله، فضل هادی وردک رو دیر خر اغلاس بخیر میره بانی
دیر از یاد همان نه نو واقعا دی خد رول پجون مهم دیا خود دلتا یا بدبختی دلتا دست ده چه ده زیادتره خورگان دی نوک پکرو که یعنی مسارب زیاد که اگر به کل سرپرست طول وقت بده بامده تاکید که و طول وقت بیرون اگر اقبل کشش بده بامده کشش ده دولا به پاره و نپقه پیدا کمه خواه اگر مثال یا که مسافرات که یا درون کار که دو مسارب پکر که زیاد که
میدنی
میلمنه در پرسوال و پختنه ده یعنی چه با دوشی چه پده طوله نکه در غش رو لوزه که دخل در مهم بده ده چه دو کارا کسان چی پکرو که زیاد مسارب کشی اغلی کم که بده چه یو خوبی ده میرون راحت چی بل با یو چه بده طوله نکه
دیر زیاد هم مننه فضل عدی ورده گرور ده ورده گولت سخه. بله، بلاوریدون که لرود سوگ دی. بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین؟ بله، متاس. بله بله، سلام، صدای مرا میشنوین؟ بفرمایید کی هستین؟
بله، مرسلین، السلام علیکم.
سلام قاری صاحب، میربانی او که قاری صاحب پشتون.
تشکر، سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټولو کارکونکو او دونکو تاسو ملمنه.
علیکم السلام، میربانی قاری صاحب خپل پوښتنه مطرح.
تشکر مرسلین، السلام، ما نظر خدا دی زه خو ښه خبرې وکړې وکم. زما په نظر یو څه هغه وخت پر ځای تر شدلې چې د دې د کورنۍ وګړي د دې مرګري وکي، یعنی پلار ورور دا کازی دا مازی دا مامازی دا خالازی او خصوصا د دې خاوند چې دا واده شي نو که دې ورته وکي او بیا دا کار کولای شي او څون موږ په داسې جامعه کې ژوندګي کوو چې دود هلته حاکم دی، دستور حاکم دی، خرافات رواجات اکثره خلک زړه نه شه کوي چې خپل په ښځې باندې کار وکړي یا د دوی او بله دا ده چې د دوی هغه لاسي صنایع چې دوی کار پکوي زما په نظر چې هغو ته بازاریابي پیدا شي او هره ښځه خپل په عرصه کې خپل د کار په عرصه کې
کار د کمال د مطابق باندې تربیه شي نو شب یو ځای ته رسیدای شي. اوس ګوره د اکثره خشونتونه چې راځي که چېرې نر د خشونت یا ترښځې وځي که کورونا راغلې خشونت یا ترښځې وځي نو دا زموږ د دوی مسایل نه شي حلولی. ستاسو ته میلمنی سیم پوښتنه دا ده بلې په ښارو کې خو صحیح دی ښځې به کار وکړي یا به فرزن د دوی و کار ته د دوی ولاسي صنایعو ته د دوی و تولیداتو ته کار پیدا شي په هر عرصه کې چې روزل تاسو داسې ښځې هم لیدلی دي یا تاسې ورغلي یاست قراو قصباتو ته چې یو باسواده ښځه ورشي قراو قصباتو ته ناامني همده و بېسواده ښځو ته آګاهي ورکړي او بېسواده ښځې پر کار کړي.
بله ډېره زیاته مننه ارسب مننه تاسو پوښتنې د بتمن ځواب ورکړي. بلې بلی اکشنو بله متاسفانه قطع شدن شنونده بعدی. خب اگر بیم خانم عظیمی به سوال آقای فضل‌هادی بردک، اینا گفتن که در رابطه است چون شما در ابتدا هم شروع کردین که کار یک خانم در بخش اقتصاد خانواده ازی آغاز میشه که منابع را به گونه درست از او مصرف کنه. در این بخش آگاهی چقدر داده شده و چقدر امکان ازی وجود داره که می پیامی که داده میشه در بخش صرفه جویی در خانواده از سوی زنان در روستاها البته جذب شوی آگاهی و بتونیم عملی بسازیم در زندگی خانواده؟
تشکر بسیار زیاد از وردک صاحب و از سوالش. بله یعنی کاهش هزینه یا شناسایی هزینه در یک خانواده رکن اصلی دم خانواده را تشکیل میده.
بله.
مثلا در اقتصاد ما داریم که میگه هر چقدر که درآمد زیاد شوه با مو اندازه یعنی مصرف زیاد میشه. پس هر خانوم یا هر عضوی از خانواده‌ای که در یک فامیل زندگی میکنه این یعنی هزینه ها را باید بسنجه، درآمد خود را باید داشته باشه. وقتی که یک شوهر اگر 100 افغانی درآمد داشته میتونه که روزانه 200 افغانی را مصرف بکنه.
درست.
که این یکی میشناسایی هزینه، کنترل هزینه در یک فامیل رول بسیار مهمی را بازی میکنه.
درست. اگر برعکس از اینم بس کنیم خانم عظیمی، ارگاه یک خانم خودش کار میکنه و خودش هم پول کمایی میکنه، در این وضعیت باز چگونه آیا منابع بهتر نو متوجه از این میشن که منابع را بگونی درست مصرف کنن و صرف جویی کنن؟
دقیقا در این صورت خب خانم ها بیشتر متوجه می باشند. وقتی که یک خانم خودش در بیرون از خانواده کار میکنند این ارزش به دست آوردن پول می رومد که پول به چی مشکلات به چی سختی به دست می آید. باز او وقت یعنی ارزش کار یک شوهرم برش معلوم می شه که به می اندازه که یک خانم با چی مشکلات پیسه به دست می آره، به می اندازه یک مرد خانواده چقدر با مشکلات کار میکنه و چطور این پیسه به دست میاره. پس به نظر ما یعنی در این صورت خانم میتونه که بیشتر هزینه ها رو شناسایی بکنه، بیشتر در قسمت مصرف خود متوجه باشن، بیشتر از پول خود استفاده بکنه.
بله. در رابطه با سوال قاری صاحبینا هم گفتن که خب در وقت در شهرها صحبت میکنیم بیشتر سطح آگاهی خانواده ها بلند است و سطح سواد هم، چگونه میتونیم وضعیت را در روستاها بهبود ببخشیم جایی که متاسفانه تعداد زنان با سواد کم است و سطح سواد هم در خانواده ها کمتر است؟ چگونه میتونیم به خانم هایی که اینا سواد ندارن بفهمانیم که در بخش صرفه جویی منابع و همچنان تقویت اقتصاد خانواده از طریق صرفه جویی بتونن مفید یا مومد واقع شان؟
تشکر بسیار زیاد از قاری صاحب از سوالشان. دقیقا گپ از اینا مهم است. در شهر میتونه که خانما دسترسی به اطلاعات زیاد دارد، دسترسی به سوشل میدیا میداشته باشه، اینا میتونه یعنی از هر موضوع کاملا آگاه هست. در قرا و قصبات همچنان ما میتونیم به نظر ما از طریق پیامایی که پخش شد و ما میتونیم مثلا حتی بزرگ یک قوم یا یک خانومی که در یک جامعه نفوذ داشته باشه اینا میتونه مثلا آگاهی دهی داشته باشن یا شاید مثلا پروگرام های باشه به این مورد برای خانوم ها معلومات بده تا یک سطح از آگاهی از اینا کم بلندتر بره و اونا هم یعنی از زبی هزینه یا از کاهش هزینه یا مصرف خود آگاهی داشته باشه. گرچه که ما میفهم که یعنی خانمای افغان در مجموع یعنی اینا چون بسیار در شرایط بدی هستن، هر کدامشان متوجه مصرف خود هست، متوجه هزینه هایشان هستن.
بلی.
یعنی اصلا نیست هیچ خانواده افغان ما شاید ایره بجرات گفتم میتونم که اصلا نیست که بسیار به یک سطح رفاهی از زندگی قرار داشته باشه و متوجه هزینه ها و مصرف خود نباشه.
درست
می‌گی. در این مورد یعنی هر کدام فامیل، هر کدام یعنی از یک زنی که در یک خانواده است متوجه هستن. بعد اینا میتونن از طریق کلان خانواده، از طریق یک کسی، از طریق معلم، از طریق استاد، از طریق راهنما بر از اینا آگاهی داده شود. تا اینکه اینا هم متوجه روند مصرفشان در زندگیشان باشه.
درست. در رابطه با شما اشاره کردین در بخش آرامش خانواده که بهبود وضعیت اقتصادی میتونه آرامش رو به خانواده برگردونه، شما وقتی پروژه هایتون رو تطبیق میکنین در زمان ارزیابی شاید متوجه از این نقطه شدین که قبل از پروژه تطبیق پروژه شما چقدر خشونت خانوادگی در اون منطقه مشخص وجود داشته و بعد از اینکه اقتصادی خانواده با تطبیق پروژه شما بهبود پیدا میکنه چقدر سطح خشونت ها کاهش پیدا کرده در همچون روستاها؟
دقیقاً ما مثلا من پیشتر برتون یادم کردم که ما خانواده را دیدیم که یک لقمانان نداشته که اینا مثلا یعنی نمیتونست تامین یک لقمانان خشک خود برای خود و برای اولاد خود داشته باشن. اینا کار نداشتن، اینا اصلا یعنی زندگی برشان مشکل بوده، اما از طریق پروژه، از طریق پروگرامایی که برای ازنا تطبیق شده امروز ما میبینیم که این خانواده آگاهی که برای ازنا داده شده، این خانواده تذکره گرفته به خود. مثلا در یک ولایت این خانم رفته به خود تذکره گرفته، این خانم تانست امروز به خود خانه آباد کنه، این خانم تانست امروز طفل خود به مکتب روان بکنه. یعنی این رو همگی میدونن که وقتی که سطح فقر زیاد شد خشونت ها هم به مو اندازه اوج میگیره، زیاد میشه. اما وقتی که سطح اقتصاد یک خانواده رو به بهبود باشه به اون اندازه یعنی خشونت ها کاهش پیدا میکنن. ما دیدیم، ما زیاد در پروگرام های را تطبیق کردیم، وضعیت قبلی یک خانواده با وضعیت فعلی که پروگرام ما تطبیق شده، آگاهی برشان داده شده، اینا کپاسیتی بیلدینگ شده، ما میبینیم که خانوما واقعا یعنی فامیلا در مجموع خوشحال هستن، از وضعیت بد اقتصادی که داشتن، خشونت های فامیلی که بودن نجات پیدا کردن.
درست. در رابطه با کار مشترک زن و مرد، هرگاه یک خانم و شوهرش مشترکاً کار میکنن، اینا خانواده اقتصاد خانواده را بهبود میبخشن، این چقدر رول داره در بخش تربیت درست اطفالشان و آینده کودکایشان که اینا بتونن برن به مکتب، برن به پانتون و آیندهشان را بسازن؟ در این بخش چقدر کار شده؟ نتیجه چقدر ملموس بوده در این بخش؟
خب اگر ما در مجموع بگوییم، یعنی اگر یک مرد در یک خانواده کار میکنه، یک منبع تولیدی واحد میشه. اما وقتی که یک زن در خانواده کار میکنه، در کنار ازی باز اقتصاد خانواده بیشتر رونق میگیره. در این صورت باز وقتی که هم پدر کار میکنه، هم مادر خانواده کار میکنه، به مو اندازه میتونه که اطفال از اینا یعنی راحت به مکتب برن، راحت به دانشگاه برن، راحت درس خود بخونن. یعنی تاثیر زیادی داره. و در مجموع در شهر اگر ما ببینیم این وضعیت یعنی خوب است، هم میتونه مادر خانواده کار کنه، هم میتونه پدر خانواده کار کنه، هم میتونه اینا درآمد خوب تر داشته باشه، اولادشان درست تحصیل بکنه، درست تعلیم بکنه. اما در قرا و قصبات هم ما میتونیم از طریق آگاهی دهی که برای از نام میشن، از طریق پروگرام های ملی که تطبیق میشن، ما میتونیم که برای زنا یعنی مفکوره رو گرچه که پروژه‌ای که ما فعلا هم کار میکنیم قسمی است که اگر زن در داخل خانه کار میکنه، مرد خانواده میره محصولات تزیر، مثلا در صورت که زن نتونه، مرد خانواده میره به بازار یا به فروش میرسانه.
درست.
از این طریق اینا امرار معیشت میکنن. یعنی پس ما میتونیم بگوییم که مرد به تنهایی یعنی یک منبع واحد گفته میشن.
درست.
اما وقتی که خانم هم کار میکنه، پس این اقتصادشان تکمیل تر میشه، میتونن که فضای درستی زندگی
در
خانه
از اینا تامین شوه. خانم عزیزی تشکر. در رابطه با در ابتدا ما شما صحبت کردیم در دو بخش، در دو بخش زنان کارگر و زنان که در بخش البته کار میکنن در بیرون از خانه، که یک زنان با سواد هستن و یکی هم زنان بی سواد. در بخش زنان با سواد خوب اینا بیشتر تلاش میکنن تا فرصت های کاری به وجود بیارن و خودشان بتونن وارد بازار کار شون. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت ها وجود داره تا اینا کار کنن؟ چون اینا مشکلات بیشتر هم در خانواده روبرو هستن و اقتصاد از اینا خوب نیست و اینا نیاز دارن تا کار کنن به آینده فرزندانشان، به بهبود اقتصاد خانواده. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت کار وجود داره؟
خب اگر ما تو بگوییم که مثلا یک خانم بگه من بی سواد هستم، باید 1,000,000 افغانی داشته باشم، من کار خودش بکنم، این اصلا امکان نداره و اصلا قابل تطبیق نیست.
درست.
اما اگر یک کس واقعا اراده داشته باشه میتونه که از 1000 افغانی این بزنس خودش رو بکنه. چه قسم مثلا ما برتون میگم میتونه که از طریق کارهای که اینا در خانه انجام میدن، مثلا ترشی جور میکنه.
درست.
در افغانستان یعنی ما و شما داریم، مثلا گلدوزی میکنه، خیاطی میکنه، اینا میتونه که از این طریق یعنی بزنس خودش رو بکنه. چندین نمونه شما هست، ما میبینیم مثلا یک خانم هست که بزنس خود بسیار از یک چیزی اندک شروع کرده اما فعلا یعنی بسیار بر جایگاه خوب قرار داره. پس
درست.
اگر انگیزش باشه هر خانمی میتونه که یعنی خود برسونه، و شرط از اینکه انگیزش باشه، حمایت فامیلش باشه، پدر خانواده، برادر خانواده همراهش کمک بکنه و ایتو نگوین که تو خانم هستی بشی سواد نداری نمیتونی. این قسم اصلا یک چیزی وجود نداره. خانم های بی‌سواد میتونه میال در خانه مثلا خیاطی میکنه. اگر خانم خیاطی میکنه برادر خانواده میتونه که مسئول ازیر کمک بکنه تا یکی فروش شود. شوهر میتونه کمک بکنه تا یکی این محصولات به فروش برسه.
بسیار زیاد تشکر خانم فریده عظیمی از حضور شما در برنامه.
تشکر.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.